په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه لا هم دې شی به په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره پیل سوې. السلام علیکم. دوشنبه ده د مرغومی یا جدي شلمه د جنوري میاشتې لسمه په خبری راپورونو کې راځي. طالبان په تهران کې د خپل هیئت او ایراني چارواکو ترمنځ خبري ګټوري بولي.
د مرکزی او جنوبي اسیا ترمنځ مواصلاتي مشترون خلاف وبدله چې ایران هیواد هم کولای شي د همدې لارې خپل صادرات سیمو هیوادو ته د ترانزیت په ډول ولېږدوي.
د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ادارې د تیرو څلوېښتو کلونو د قربانیانو عکسونه نندارې ته ایښي او د دوی لپاره عدالت غواړي. افغانان وایي
په ټول د څلوېښت کالو کې دا وطن ډېر تباه شو، وران شو، ډېر ځوانان او سپین ږیري خویندې دا موږ د لاسه ورکړې.
سره میاشت وایي چې په زرګونو چونه بشري مرستې پر اړو کسانو ویشل شوي دي. په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې په قزاقستان کې د پراخو اعتراضونو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په لړ کې د زرګونو کسانو د نیول کېدو خبر ورکول شوی.
د نیول شوو له ډلې 133 د جدي جنایتونو د ترسره کولو په تور توقف شوي دي.
دا خبري مجله تر اونۍ موده پاید له خبرونو کیږي. د ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. ملګری ملتونه وایي چې ایتالیا له افغانستان سره د بشري مرستو صندوق ته 12 میلیونه ډالر ورکړي. د ایران د عدلي او قضایي چارو په سلګونو کارکونکو پرون هم د پارلمان مخې ته لاریون وکړ. د ترکیه او د قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ترکیه د اناډولیا خبری اجنس راپور لمخه د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو ل خپل سیال د قطر د بهرنیو چارو ل وزیر شیخ محمد بن عبد الرحمن السانی سره پرون یک شنبه پر ټلیفون د افغانستان په اړه خبري وکړي. په دې اړه د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبرسوي خبر پاڼه کې یوازې دومره ویل سوي چې دوړو وزیرانو د افغانستان روان وضعیت وڅېړه. خو د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې ورستیو کې هڅې تیز کړي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر په ګډون د افغانستان 15 هوایي ډګرونه بیرته فعال کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر شغلی چاوشوغلو تیره اونۍ اعلان وکړ چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پر دې خبرې روانې دي چې د ترکیه او قطر خصوصي کمپنۍ څرنګه د کابل په ګډون د افغانستان 15 هوایي ډګرونه فعالولای شي. د چاوی شغلو په وینا د ترکیه او قطر کمپنیو په خپلو کې په دې اړه موافقه کړې، خو دوی لا هم د طالبانو د حکومت موافقې ته په تمه دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي ایتالیا له افغانستان سره د بشري مرستو صندوق ته 12 میلیونه ډالر ورکړي. اوچا وایي په داسل کې چې په میلیونونو افغانان په یو حساس وخت کې ژوند تیروي، دغه پیسې به د بشري مرستو او د خلکو د ژوند ژغورنې پر چارو ولګول سي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان د نفوس له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د یو بل خبر له مخې د سعودي عربستان بشري مرستې په کابل کې پر تر ټولو اړمنو کسانو وویشل سوې. د سعودي د ریاض ورځپاڼې د راپور له مخې د پاچا سلمان د بشري مرستو او بشري چارو د مرکز لخوا د خوراکي موادو دغه مرستې چې وزن یې 16 او 24 کیلوګرام وو په کابل کې پر 2300 کسانو وویشل سوې. د خبر له مخې دغه مرستې د سعودي عربستان د هغو مرستو د لړۍ یوه برخه ده چې د دغه مرکز له لوري د هوا له لارې افغانستان ته لیږدول کیږي. د سعودي عربستان په ګډون د خلیج د نورو عرب هیوادونو او د نړۍ د یو شمیر هیوادونو بشري مرستې تر ډیره د کابل نړیوال هوایي ډګر ته لیږدول کیږي. د افغانستان بانک چارواکي وایي هڅه کوي چې د ای ټی ایم او پی او ایس اسانتیاوي او د موبایل په ذریعه بانکداري بیرته فعاله کړي. د دغه بانک ویان محمد صابر مومند وایي پرون په یوه غونډه کې د سوداګریزو بانکونو له استازو سره د مالي خدمتونو د پراختیا او د پیسو د رااستلو د ماشینونو یا ای ټی ایم د فعالولو په اړه خبرې وسوي.
د افغانستان بانک یو ځل بیا درنو هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې عادي حالات ته د بانکي سکتور د راګرځولو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي او انشاءالله چې ډېر ژر به ښکاره پایلې ترلاسه شي.
لکه لچی طالبانو پر افغانستان ولکا چنګ کړي د نړیوالو د مرستو لبندې دو سره د دې هواد اقتصاد غیزمن سوی او مالی سیستم تر فشار لاندې دی. د کابل او یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو په دې ورستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د حواله سړې دو سره له بانکونو د خپلو پیسو پر ایستلو کې ستونزې لا زیاتې سوي او هر ورځ ساتونه ساتونه د بانکونو مخې ته په کتارونو کې تیروي. د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال کورنۍ وایي چې د هغه د توقیف څلرویشت ساعته تیریږي خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې ورسره تماس ونیسي. د نوموړي لور حسینې جلال تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د خپل پلار روغتیایي وضعیت ته اندېښنه لري. د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو هم پرون اجازه ترلاسه نه کړه چې له ښاغلي جلال سره وګوري. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي جلال یې د هغو څرګندونو د سپینوي لپاره چې نوموړي په ټولنیزو شبکو کې کړي توقیف کړي. شغلی مجاهد ویلي چې جلال په خپلو څرګندونو سره خلک د نظام پر ضد لمسولي او د خلکو له حیثیت سره لوبي کړي دي. د تهران د عدلي او قضایي چارو په سلګونو کارکونکو پرون پرله پسې دویمه ورځ په تهران کې د پارلمان مخې ته لاریون وکړ. دغه معترضان چارواکي تورنوي چې له مخکنیو ژمنو سره سره یې د دوی معاشونه نه دي ورکړي. د دغه اعتراض چې په ایران کې نادره بلل کیږي اکثره ګډونوال د ایران د پارلمان پر رئیس محمد باقر قالیباف په قهر ول او د دروغجن په نوم یې د هغه پر ضد شورونه ورکول. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چې یو سخت محافظه کار څیره بلل کیږي مخکې تر دې چې په اګست میاشت کې واک ته ورسیږي د قضایي ادارې د رئیس په توګه د دندې په وروستیو اونیو کې د تنخواوو د زیاتوالي وړاندیز کړی وو خو نوي حکومت تر اوسه له دې ډډه کړې چې د دغو کارکوونکو تنخواوې زیاتې کړي. یو علت یې هم د ایران ناوړه اقتصادي وضعیت دی چې پر دې هیواد د امریکا لخوا لګول سویو بندیزونو لا سخت کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د قزاقستان د ولسمشر قاسم جومار توقایف هغه امر چې نوموړي د وژلو د ډزو نوم ورکړی وغانده. انتوني بلینکن ویلي واشنگتن د مرکزی آسیا له دې هیواده غوښتنه کړې چې وضاحت ورکړي ولې دې ته اړتیا پیدا کړې چې د روسیې په مشرۍ د امنیتي تړون امنیتي ځواکونه د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله ور وغواړي. بلینکن پرون یک شنبه له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د وژلو لپاره امر چې په دغه پیمانه ورکول سوی غلط دی او باید لغوه سي. د قزاقستان په ښارونو کې روانو مظاهرو چې په لومړي سر کې د جنوري پر دویمه د تیلو د بایو د بیساري لوړېدو په وړاندې په لویدیځه سیمه منګیستاو کې پیل سوی وي وروسته یې سیاسي بڼه خپله کړه. معترضان په دې هیواد کې د سیاسي اصلاحاتو غوښتنه کوي او چارواکي په عملي کېدو کې په پاتې راتلو تورنوي. د قزاقستان ولسمشر توقایف د دغو تاوتریخجنو مظاهرو په وړاندې د جنوري تر 19 په ټول هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. دغه راز یې پر ګرځېدو راګرځېدو او لویو غونډو محدودیت لګولی. توقایف امنیتي ځواکونو ته د معترضانو د وژلو لپاره د ډزو امر ورکړی او هغوی یې داړماران او تروریستان بللی دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي 4، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه منفي 6، کندهار آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 4، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 0، او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 4.
خبرونه او د هوا د حال اټکل مو د ازادي رادیو په سهارنی خبری مجله کې واورید. د خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته ورزو. طالبان په تهران کې د خبرو نتیجې ګټوري بولی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی په تهران کې دی. دغه پلاوی د ایران په رسمي بلنه هغه هیواد ته تللی دی. ایرانی رسنیو تهران ته د طالبانو د پلاوی د سفر هممهاله راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل هندي سیال سره په خبرو کې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد الله وسیق تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په هغه کتنه کې چې د طالبانو پلاوی له ایراني چارواکو سره درلوده پر دوه اړخیز وړیکو سوداګرۍ، انرژي، ترانزیت او امنیتي مسلو رغنده او ګټورې خبرې وشوې. د طالبانو پلاوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د ولسمشر لزانګړي استازي حسن کاظمی قومي سره وکتل. ښاغلي وسیق زیاته کړه چې په دې کتنه کې د سیمې د هیوادونو د اتصال د یوې نقطې په توګه د افغانستان پر جغرافیایي موقعیت تاکید وشو.
همدارس دواړو لورو د افغانستان ځمکنی موقعیت د مرکزی او جنوبی آسیا ترمنځ مواصلاتي نښلوونکې لار وبلله چې ایران هیواد هم کولای شي له همدې لارې خپل صادرات د سیمو هیوادو ته د ترانزیت په ډول ولېږدوي، او هم افغانستان وکولای شي چې د ایران له لارې د ترانزیت ګټه واخلي.
ښاغلي وسیق همدارنګه وویل چې د طالبانو په دې پلاوي کې د سوداګرۍ، اقتصاد او صنعت او د مالیې سرپرست وزیران او د سرحدونو د چارو او فواید عامې وزارتونو مرستیالان او دغه راز د افغانستان بانک رئیس ملګرتیا کوله چې هر یو هم له خپل ایراني لوري سره لیدنې کتنې ترسره کړي. په عین حال کې تهران ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له خپل هندي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سوبرهمانیایم جی شنکر سره پر ټلیفون د افغانستان په ګډون پر مهمو مسلو خبرې وکړې. راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې خبرو کې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. د بهرنیو چارو وزیر دغه راز له افغانستان سره د هند بشري مرستو ته په اشاره وویل چې ایران هغه هیواد ته د هند مرستو لکه د غنمو، درملو او د کووید 19 واکسین د لیږدولو په برخه کې همکاري او هر ډول اقداماتو ته چمتو ده. د راپور له مخې د هند بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د خپل هیواد مرستو ته په اشاره ویلي چې د افغانستان په وړاندې د هند سیاست د پخوا په څیر دی. هند چې په تیرو نژدې شلو کلونو کې د افغانستان له پخوانیو حکومتونو سره نژدې اړیکې پاللې، د دې هیواد له بیا رغونې سره د څه باندې 3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. دا لکه چې طالبانو د تیر کال په اګست میاشت کې کابل ونیو، ګاونډي هیواد ایران ته د طالبانو د یو جګ پوړي پلاوي لومړنی سفر دی. ایران لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
پراپور کې مو وردل چې طالبان په تهران کې د خپل هیات او ایرانی چارواکو ترمنځ سوي خبري غچوري بولی. راپورونه وايي ایران او طالبانو په سیمه کې د امریکا د حضور له کبله د واشنگتن پر بهرني سیاست انتقاد وکړ او ویل چې امریکا ګاونډي هیوادونه د یو بل په وړاندې دروي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له خپل افغان سیال امیر خان متقی سره پرون په تهران کې د کتنې پر مهال ویلي د امریکا د سیاستونو یو تګلاره د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اختلاف ایجاد وو. د جرمنی خبری آژانس د ایران د تسنیم خبری آژانس په حواله راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل واشنگتن په خپل دغه سیاست کې بریالی نه وو. هغه زیاته کړې چې د امریکا متحد ایالتونه دی په افغانستان کې د خپلې شل کلنې پالیسۍ له اشتباهاتو درس واخلي. د جرمني خبری آژانس د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په حواله راپور ورکړ چې ویلي دي امریکا له افغانستانه د خپل پوځیانو تر ایستلو وروسته هم هڅه کوي چې پر افغانستان سیاسي او اقتصادي فشارونه راولي. هغه د مثال په ډول د امریکا په بانکونو کې د افغانستان د اسعاري زیرمو د کنګل کېدو موضوع ته اشاره وکړه چې په وینا یې په افغانستان کې د 80% وګړو د بیوزلۍ مسؤوله ده. په هغه صوتي پیغام کې چې د طالبانو ویندویانو پرون له رسنیو سره شریک کړ، متقی ویلي په تهران کې له ایراني چارواکو سره خبري رغون کې وي.
مجلسونه د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره او د افغانستان د پارسي کوم خاص استازي او نور اړوند مسؤلین په ټولو برخو کې الحمدلله مجالس مثبت او امید لرو چې نتایج به هم ښه وي.
امیر خان متقی چې د شنبه په ورځ ایران ته ورسید د خپل خبرو او کتنو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. خدا سفر داسې محل کې چې د ایران په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. په داسې حال کې چې د طالبانو او ایران چارواکي په تهران کې په خبرو بوخت وو، د ایران په عصر ایران خبری ویب سایټ کې یو راپور بحثونه وپارول. په راپور کې ویل سی وو چې ایران تیار دی په تهران کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاري. په راپور کې دا هم ویل سی وو چې د ایران لپاره د افغانستان سفیر غفور لیوال له ایرانه بهر تللی دی. دغه راپور د دواړو لوریو لخوا رد شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به ملالی بشیر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
ټایمز آف اسرائیل ایران ته د طالبانو د پلاوي د سفر په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې راپور کې فرانسې خبري اژانس ویلي د طالبانو پلاوی د افغان کډوالو او مخ پر زیاتېدونکو اقتصادي بحران په اړه خبري کوي. په ټایمز اف اسرائیل کې د دې راپور په یو برخه کې راغلي چې ایران تر اوسه د طالبانو نوې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. تهران د 1990 لسیزې په دوهمه نیمایي کې د طالبانو لومړی حکومت هم په رسمیت نه و پیژندلې. په تیرو 15 میاشتو کې د طالبانو بیرته واک ترلاسه کول وروسته د ایران په ګډون ګڼ هیوادونه د افغان کډوالو له نوې څپې سره مخامخ شوي دي. له ایران د افغان کډوالو د استل کېدو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي. په دې وروستیو کې د اسلام کلا په بندر کې د طالبانو د ادارې مشر عبدالله قیومی ازادي رادیو ته ویلي چې له ایران څخه هر ورځ له 2500 څخه تر 3000 پورې استل شوي افغان کډوال هرات ته راځي. ډیلی میل خبرونې راپور ورکړی چې په کابل کې د ګډوډۍ پر مهال یو ورکسوي کوچنی هلک موندل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس دی راپور دی یو کوچنی هلک کیسه ته پام کړی چې څو میاشتې وړاندې د کابل په هوایي ډګر کې امریکایي پوځیانو ته د استلو په بهیر کې سپارل شوی وو. د هغې صحنې انځورونه پر رسنیو کې په پراخه کچه راپور شوي چې دا کوچنی په اګست میاشت کې پر کانکریټي دیوالونو تر اغزن تارونو لاندې سرتیرو ته سپارل کیږي. د راپورونو له مخې هغه مهال دا کوچنی د 2 میاشتو وو. ورسته له هغه چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، زرګونو کسان د کابل هوایي ډګر ته ورغلل چې له افغانستانه ووځي. رویټرز په دې راپور کې ویلي چې په کابل کې یو ټیکسي چلوونکی دا کوچنی هلک کور ته یووړ او بل اخره یې د شنبې په ورځ خپلې کورنۍ ته وسپاره. د هغه مور او پلار لا د مخه د خپلو نورو کوچنیانو سره متحده ایالاتونو ته تللی دي او د راپورونو له مخې دا کوچنی اوس د دوی سره یو ځای کیږي.
د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ادارې د تیرو 24 کلونو د قربانیانو عکسونه نندارې ته ایښي او د دوی لپاره عدالت غواړي. د دې ټولنې مسؤلان وایي چې دغه تصویرونه د خلکو پرچم، مجاهدینو، د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ او د تیرو 20 کلونو پر مهال د جګړې د قربانیانو دي. دغه ټولنې دا کار د بامیان د یکاولنګ د پیښې د قربانیانو د تلین ورځې په مناسبت چې د مرغومې له 19 نیټې سره سمون خوري کړی وو. نور تفصیل په دې راپور کې.
د څه د پاسه 40 کلنې جګړې د قربانیانو په دې تصویرونو کې د راحت تصویر هم تر سترګو کیږي. هغه د کابل په هانتون د دریم ټولګي محصل و چې تیر کال پر دې په هانتون د بریټ پر مهال په 20 کلنې کې ووټل شو. د راحت مور وای زوی لخپل ټولو هیلو سره تر خاورو لاندې شو.
بچې مانوس 22 پوره نه شوه.
زوی میلان 22 کلن سو نه و. ډېر هیلې درلودلې. کومه هیله به تاسو ته وایم؟ د په هانتون دریم کال و. غوښتلې لزدا کړو وروسته د خپل خواخې انجلې سره واده وکړي. خو اوس تر خاور لاندې دی. دا هغه درد دی چې زه لتیرو څوار لسمیاستو تیروم او هغه میلا هم تازه دی.
دراهې د مور په خبره دا او د هغو شلو قربانیانو کورنۍ چې پر کابل په هانتون بریټ کې ووژل شول عدالت غواړي. په دې تصویرونو کې د بامیان ولایت د یکاولنګ د قربانیانو تصویرونه هم ښودل شوي. د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ټولنه وایي په یکاولنګ کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال 300 تنه په ډله ییز ډول ووژل شول. خو د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې له دې پیښې وروسته ویلي و چې د وژل شویو شمیر 170 تنه وو. د هغه مهال د ملګرو ملتونو سرمنشي کوفی انان ویلي و چې په دغه وژل شویو کې یو شمیر خیریه کارکونکي هم شامل وو. طالبانو هغه مهال په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي وو. د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ټولنې د اکشن بې پورس په همدې پلمه د څه د 540 کلنې جګړې د قربانیانو تصویرونه نندارې ته ایښي. د دې ټولنې رئیس ویدا ازادي راډیو ته وویل دوی د تیرې 540 کلنې جګړې د قاتلانو محاکمه او ورته د سزا غوښتونکي دي.
دا تصویرونه چې تاسو دلته ګورئ د تیرو 40 کلونو د جګړې د قربانیانو دي. د خلکو پرچم د واکمنۍ، د غوایي د اتمې د تنظیمي واکمنۍ، د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ او له هغې وروسته چې جګړې او بریدونو ته دوام ورکړ. زموږ موخه دا ده چې د څلورو لسیزو جنایتکاران باید محاکمه شي.
د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ټولنه وایي دوی په 2001 کال کې خپل فعالیت پیل کړ او له 2015 کال تر اوسه یې د جګړې د قربانیانو نږدې 10,000 تصویرونه راټول کړي. د تیرې 540 کلنې جګړې یو برخه خبريالان هم دي چې پکې د ازادي رادیو خبريالان سباون کاکړ، فرشته محرم دورانی، عباد الله حنانسی او الیاس دایی هم شامل دي. بلخوا یو شمیر کابل میشته هم وایي تیرې 40 کلنې جګړې افغانستان ته له تباهۍ پرته بل څه نه دي ورکړي. کابل میشته حمید الله
په ټول د 40 کالو کې دا وطن ډېر تباه شو، وران شو، ډېر ځوانان او سپینګیری خواندي دا موږ د لاسه ورکړي. حال دا چې جنگونه په مونږ باندې را تپل شوی دي، افغانان قربانی شو.
ها خوا بیا طالبان د تیرو شلو کلونو پر مهال افغانستان اشغال بولی او خپل جګړې ننګ کوي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارات به چیر څه کار د اشغال پر ضد او د هغوی د ملاتړ ضد باندې مبارزه کوي او وایي خپل جهاد کړی دی او له دې مبارزې څخه دفاع کوي او پرې ویاړي. او اسلامي امارات په تیرو شلو کالو کې هیڅ داسې کوم ورید نه لري چې قصدن دې پر یو ملکي هدف او پر غیر نظامي هدف باندې برید کړی وي.
خو ښاغلی کریمی دا هم وایي چې د جګړې د قربانیانو کورنۍ کولی شي چې خپل شواهد او اسناد دوی سره شریک کړي. د دې وړاندې د بشري حقونو ملاتړ بنسټونو هم په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو لپاره عدالت غوښته او په جنګي جرمونو د تورانو کسانو لپاره یې د نړیوالې محاکمې غوښتنه کړې.
د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي چې د ځینو هیوادونو بشري مرستې ترلاسه کړي چې اوس یې په ولایتونو کې ویش پیل شوی. د دې ټولنې مسؤلان وایي چې په تیر یو کال کې د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو خوراکي او غیر خوراکي مرستې او نقد پیسې په ټول افغانستان کې پر 412,000 کسانو ویشلې دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د افغانی سری میاشتې ټولنې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې تیر کال په ټول افغانستان کې په 412,000 تنو خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي. په دې مرستو کې خوراکي توکي لکه وړه غوړي ورشي او هم دا ډول غیر خوراکي توکي لکه د کور وسایل جمنۍ جامې او په ځینو مواردو کې نقدي پیسې وي چې په تیر یو کال کې په اړمنو کسانو ویشل شوي دي. دا اداره هم دا ډول وایي چې 3 میلیون کسانو ته روغتیایي خدمتونه هم وړاندې کړي دي. د افغاني سری میاشتې ټولنې ویان راغا صاحبزاده ازادي راډیو ته وویل تازه یو اندازه مرستې ورسره شوې دي چې ډېر ژر به په ولایتونو کې د ویشلو لړۍ پیل کړي.
مساعدت های دریافت شده 28,800
تازه ترلاسه شوی مرستی 28,890 خوراکی بستی او 9,602 غیر خوراکی بستی دی چې د ایران، ترکیه او قطر د سری میاشتې د ادارو او د بیت السلام د خیریه موسسې او نړیوال فدراسیون لخوا شوی دی. 22 تنه خوراکي مواد د ترکیه د سری میاشتې ټولنې، 6 کانتینره طبي وسایل د چین د سری میاشتې ادارې او 15,022 بستی خوراکي او 506 بستی غیر خوراکي توکي د سعودي عربستان د خیریه بنسټ بیت السلام څخه ترلاسه شوې دي. همدا ډول د نورو مرستو ژمنه هم شوې ده چې د تسلیمېدو لړۍ روانه ده او په پلان کې ده چې دا مرستې په بلخ، سمنګانو، ننګرهار، کونړ، هرات، بادغیس، میدان وردګو، غزنی، کابل، پروان، تخار او کندوز ولایتونو کې ویشل شي.
پروان، تخار، کندوز تحت پلان است کې توزیعشان صورت بگیره.
خغلی صاحبزاده زیاتوي دوی هڅه کوي چې له خیریه بنسټونو ډېر مرستې ترلاسه کړي چې بیا یې په اړمنو کسانو وویشي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت مسؤلان وایي په کابل کې له هغو 300 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې چې د جګړو او اورښتونو له امله زیانمند شوي وو. د دې وزارت د مالی او اداري برخې مشر محمد امین وزیری د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مرستې د مختلفو هیوادونو له لورې شوې وې چې دوی په 300 کورنیو وویشلې. د افغانستان د تیر جمهوری حکومت لړنګېدو او د طالبانو له واکمنېدو سره دا هیواد له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی چې د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ شاوخوا 40 میلیونه افغانان له غریبۍ او لوږې سره مخ دي. ځینو مرسته کوونکو ادارو هم تیره میاشت ویلي وو چې افغانان به په ژمي کې له ډیرو ستونزو سره مخ شي او سړه هوا او بېوزلي به د میلیونونو افغانانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کړي.
اوسم یو بهرنی مسئله په قزاقستان کې د پراخو اعتراضونو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په لړ کې د زرګونو کسانو د نیول کېدو خبر ورکول سوی. د راپورونو له مخې که څه هم د قزاقستان په اکثرو برخو کې اوس نظم بیرته ټینګ سوی، خو د دې هیواد تر ټولو لوی شهر الماتی په ګډون په ځینو شهرونو کې د امنیتي ځواکونو او قهرجنو مظاهره کوونکو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کېږي. ویل کېږي چې د جنوري له 15 راهیسې چې په دې هیواد کې تاوتریخوالی پیل سوی لږ تر لږه 144 تنه وژل سوي دي. په دې اړه تفصیل په یو راپور کې
د قزاقستان چارواکي په دې هیواد کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د لږ تر لږه 6,000 کسانو د نیولو خبر ورکوي. دغه عملیات د هغو تر ټولو پراخ تاوتریخوالی د له منځه وړلو لپاره ترسره شوي چې قزاقستان د خپل خپلواکۍ رئیس په 10 کلونو کې ساری نه دی لیدلی. د د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت پرون یک شنبه وویل چې تر اوسه لږ تر لږه 15,909 شپېته کسان نیول شوي دي. د دې وزارت په وینا د نیول شوو له ډلې 133 د جدي جنایتونو د ترسره کولو په تور توقیف شوي دي. د قزاقستان د ولاست خبري اژانس د یوې پاڼې د راپور له مخې د جنوري له 15 رئیسې له کله چې په قزاقستان کې ګډوډي پیل شوې د لږ تر لږه 134 شپېته کسانو مړینه تایید شوې ده. د دغې ویبپاڼې له مخې 103 تنه د دې هیواد په تر ټولو لوی ښار الماتی کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دې ته په پام چای په قزاقستان کې پر انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونو د جنوري په 15 په ټول هیواد کې د قهرجنو مظاهرو په مهال دولتي شرکت قزاق ټلیکم بندیز لګولی ګرانه ده چې د وژنو شمیر په خپلواکه توګه تایید شي. له بلې خوا د قزاقستان چارواکي وایي چې وضعیت تر کنټرول لاندې راوستی. د قزاقستان د دفاع وزارت مرستیال سلطان کمال الدینف له روسي جنرال او قزاقستان ته د ګډ امنیتي تړون د سازمان د استول شوو ځواکونو له قومندان اندري سردکف سره پرون په الماتی کې په یوه ګډ ویډیوي بیان کې وویل
د قزاقستان د جمهوریت په قلمرو کې وضعیت ثبات موندلی او د دولتي چارواکو تر کنټرول لاندې راغلی. غواړم د ګډ امنیتي تړون د سازمان له ګډ سوله ساتي ځواک او قومندانۍ څخه یې د ورورګلوۍ د مرستې په خاطر مننه وکړم.
د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف د جنوري په 15 د مظاهرو لپاره د وسره په یو وخت د روسي په مشرۍ د ګډو ګټو امنیتي تړون له سازمان څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. د سازمان سمدستي له 3000 زیات پوځیان چې اکثره د روسي دي قزاقستان ته استولې دي. د ازادي راډیو د قزاقستان څنګه د راپور له مخې دغه ځواکونه اوس د الماتی د هوایي ډګر د شوروي د وخت د بایکانور د فضایي اډې چې روسي ورڅخه فضا ته توغنده او د استولو لپاره کار اخلي او په دې ښار کې د یو مر مهمو دولتي ودانیو په ګډون د مهمو بنسټیزو تاسیساتو ساتنه کوي. د قزاقستان د خبر چلیریش تلویزیونی چینل د یک شنبه د ورځې راپور له مخې د قزاقستان په اکثرو برخو کې نظم بیرته ټینګ شوی، خو د شپې په مهال په الماتی کې د امنیتي ځواکونو او معترضانو ترمنځ بیا نښتې پیل شوې دي. دغه راز پرون یک شنبه په لویدیځو دو ښارونو ژانوزین او تاو کې د معترضانو د کوچنیو ډلو د اعتراضونو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. په دغو ښارونو کې اعتراضونه د جنوري